میوه هم کارانم حالا ساعت 8 صبح به وقت کابل شد، در نیم ساعت دیگر اسمت ساروان میزبان شماست.
ډیره مننه نعیمی صاحب. قدرمنو اوریدونکو، د دې ساعت په دې خپرونه کې په راپورونو کې اوري چې له اداري فساد سره د مبارزې نړیواله کمیټه د افغانستان حکومت ته خبرداری ورکوي چې د ځینو پروژو ځینې مرستې به بندې کړي په دې شرط چې له اداري فساد سره مبارزه ونه کړي. همداراز په یو بل راپور کې اوري چې په بلخ ولایت کې کوچیان په ولایتي شورا کې د استازو په لرلو خوشي څرګندوي. د دې او ځینو نورو راپورونو تر وړاندې کولو مخکې توجه وکړئ د افغانستان او نړۍ خبرونو ته چې حمیده عثمان اوروي.
د بدخشان کرانو منجان ولسوالي د طالبانو لاسته ورغله. د هرات په محبس کې د زندانیانو د اعتصاب یوه اونۍ پوره شوه. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې د هند صدر اعظم منموهن سنگ له خپل پاکستاني سیال نواز شریف سره د کتنې په درشل کې له اسلام آباد وغوښتل چې د تروریستانو له مرستې لاس واخلي. پوره خبرونه واورئ. د بدخشان کرانو منجان ولسوالي د طالبانو لاسته ورغله. د بدخشان ولایت امنیت قمندان امان الدین مطمئن ازادي رادیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو پرون له افغان ځواکونو سره تر دوه ساعته جګړې وروسته دغه ولسوالي ونیوله. بدخشان چې یو مهال د افغانستان له آرامو ولایتونو ګڼل کېده، په وروستیو کې ترې د جګړو راپورونه ورکول کېږي. دا په داسې حال کې ده چې په دې پولیسی جرګه کې د دې ولایت استازو پرون د بدخشان د امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. دوی پرون خبرداری ورکړ چې ښایي د کرانو منجان ولسوالي د طالبانو لاسته ورشي. ولسی جرګې د شنبې په ورځ د هرات په محبس کې د زندانیانو د اعتصاب په اړه خبرې وکړې. پرون د دې اعتصاب یوه اونۍ پوره شوه. د ولسی جرګې استازو ژمنه وکړه چې د بندیانو د اعتصاب د څېړلو لپاره به هرات ته یو هیات ولیږي. په هرات کې د ازادي راډیو خبروال خبری الوائی شاوخوا 2000 بندیانو اعتصاب کرده او دزینو روغتیایی وضعیت نازک ده. بندیان تور پوری کوي چې عدلي او قضایي چارواکو دوی ته د دوی د جرم په تناسب سخته سزا په پام کې نیوله ده. د افغانستان په لویدیځ کې د زندانونو مسؤول عبدالمجید صادقی مني چې په زندان کې ځینې نورې ستونزې هم شته.
جای زیغ است. تعداد محبوسین نسبت به ظرفیت جز چندین برابر زیاده.
هغه وایي د بندیانو زی تنګ او د دوی شمیر د زی په پرتله څو برابره زیات ده. چارواکی وایي د هرات زندان د څه باندې زرو بندیانو ظرفیت لري، خو دا مهال پکې تر 3000 زیات بندیان ساتل کېږي. بندیان غوښتنه لري چې ولسمشر د یو فرمان په صادرولو سره دوی ته عفو وکړي یا د دوی د بند موده او جزا راکمه کړي. هاخوا بیا افغان امنیتي ځواکونو تېره ورځ په فراه ولایت کې یو ایرانی تابعه د جاسوسۍ په تور نیولی. د فراه ولایت د امنیت قمندانۍ د مطبوعاتو مسؤول فواد عسکري ازادۍ راډیو ته وویل چې له دې شخص سره د جاسوسۍ اړوند اسناد هم موندل شوي دي. ښاغلي عسکري په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په شارجه کې سبا دوشنبې له کینیا سره خپلې مسابقې پیلوي. افغان لوبډله به له کینیا سره دوی شل اوریزه دوی 500 اوریزه او یو ټیسټ لوبه وکړي. د کرکټ بورډ د رسنوي مشر فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې افغانستان د دوه شل اوریزه لوبو کوربتوب کوي.
د خوښۍ زیاده ده د افغانانو لپاره. د زیار خبر دی چې د دوه لوبو کوربتوب، د شل اوریزه لوبو کوربتوب په افغانستان کې زبور سره ده. افغانستان به انشاءالله په دغه سیالیو کې چې دوه شل اوریزه دي، دوه 500 اوریزه دي او یو څلور ورځنۍ لوبه ده، تر ټولو مهمې لوبې چې دي شل 500 اوریزه لوبې دي. د افغانستان لپاره ټولو لوبو لپاره د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په ننګرهار کې هم د افغانستان له سیبو نورو تمرینات په لاره چول شوي.
خغله هوتکوی افغان لوبډله د دغه سیالیو لپاره زیات تمرینونه کړی دي. د پواینا کا افغانستان لکینیا 2500 اوریز سیالي وګټي د 2015 میلادي کال نړیوال جام تلار پیدا کوي. او دا هم څو سیمایز او نړیوال خبرونه. د هند صدر اعظم منموهن سنگ له خپل پاکستاني سیال نواز شریف سره د کتنې په درشل کې له اسلام آباد وغوښتل چې د تروریستانو له مرستې لاس واخلي. سنگ پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې غوښتنه وکړه چې دواړه سیال هیوادونه دې په ګډه د سولې په لورې ګامونه واخلي. د هند صدر اعظم زیاته کړه دا حتمي ده چې د پاکستان له خاورې او د دې هیواد تر ولکې لاندې سیمونه باید له هغو تروریستانو سره د مرستې لپاره استفاده ونه شي چې هند ته ګواښ پیښوي. د زیاته کړه نوی ډیلی تیار دی د کشمیر پر سر دواړو هیوادونو ترمنځ د لانجې د حل لپاره د هڅو ملاتړ وکړي. خو ده وویل چې کشمیر د هند خاورې یوه مهمه برخه ده. کشمیر د هند او پاکستان ترمنځ ویشل شوی دواړه هیوادونه دغه غرنۍ سیمه خپل خاوره ګڼي. هند او پاکستان د کشمیر پر سر دوه ځلې جنگونه کړي دي. ټاکل شوی د منموهن سنگ او نواز شریف نن یک شنبه سره وګوري. یوې زورور زلزلې د پاکستان جنوب لویدیځې سیمه ولړزولې چې په نتیجه کې لږ تر لږه لس کسان مړه شول. د ازادۍ راډیو خبریال په خپل راپور کې د مړو شمیر تر شلو زیات ښیي. د امریکا د جیولوژیکي سروې اداره وایي چې زلزلې د بلوچستان ایالت اوران نومې سیمه ولړزوله چې شدت یې د ریختر په کچه 6.8 درجې وه. د سه شنبې په ورځ هم 8.1 درجې زلزلې دغه ایالت ولړزوه چې تر 500 زیات کسان یې مړه کړل. پرونۍ زلزلې په کراچۍ ښار کې هم محسوسه شوې ده. په دې ښار کې د یو دفتر کارکوونکي حتیق الرحمن وویل هغه وایي په دفتر کې په کار بوخت وم، ناڅاپه مې څوکۍ وخوځېده. په لومړیو کې مې فکر وکړ ښایي ذهن مې مغشوش شوی وي او زه به دغسې فکر کوم، خو ټول همکاران مې له دفتره په ځغاسته د باندې ووتل. د زلزلې ټکان شدید و. پاکستاني چارواکي اوس هم هڅه کوي چې لرې پرتو سیمو کې زلزله ځپلو ته مرستې ورسوي. د مصر یو سرتیری د سینا په ناکراره ټاپو وزمه کې په ډزو وژل شو. مصری چارواکو پرون ویل چې دغه 22 کلن سرتیری پر ټټر لګېدلی دی. دغه حمله په شمالي خرګوټي شیخ زواهد کې شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د مصر پوځي ځواکونو له یوې اونۍ راهیسې په سینا ټاپو وزمه کې د سختدریځو وسلوالو پر ضد پراخ عملیات پیل کړي دي. راپورونه وایي چې اپاچي ډوله څرخي الوتکو د شیخ زواهد په شاوخوا کې د سخت دریځو پر پناه ځایونو حملې کړي دي. په سینا کې ګڼ شمېر پولیس او د پوځ سرتیري وژل شوي دي. د مصر د ولسمشر محمد مرسي تر بندي کېدو وروسته په مصر کې تاوتریخوالی زیات شوی دی. او وروسته خبر ده چې د فلیپین د ښکلا ملکه د نړۍ په کچه د 2013 میلادي کال د ښکلا ملکه شوه. میګن یانګ چې په امریکا کې زیږیدلې تیره شپه یې په یوه سخته سیالۍ کې 126 نورو سیالانو ته ماتې ورکړه. یانګ چې 30 کلنه ده ژمنه کړې تل به د نړۍ د ښکلا تر ټولو ښه ملکه وي. په دغو سیالیو کې یوه فرانسوي دویمه او له ګانا هېواد څخه دریمه شوه. د نړۍ د ښکلا ملکې ته د جایزو د ورکړې مراسم تیره شپه د انډونیزیا په بالی جزیره کې جوړ شوی و. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
ساعت 8:02 شوې. د خبرونه په دوام کې اورئ. له اداري فساد سره د مبارزې نړیواله کمیټې د افغانستان حکومت د ځینو مرستو د بندولو خبرداري ورکړ. دا خبرداري ولې ورکړې؟ په دې اړه به په راپور سربیره واورئ چې د مالیه وزارت وایي حاضر دی د افغانستان سره د شویو مرستو حساب ورکړي.
موږ دې ته آماده یو چې هغه لیست دوی ترلاسه کړي چې د مرستو لیست څومره مرستې د افغانستان سره ترسره شوي دي. دا هغه ډول لیست نه دی چې موږ یې محرم وساتو.
په بلخ ولایت کې کوچان په ولایتي شورا کې د استازو په لرلو خوشی شي.
فعلا خو به تر 100 نفر پورې دلته موږ کارګر لرو. ان قریب دغه تعداد د موږ 300 ته پورته شي.
دا په کابل کې د وړې منزل او غالي اوبدلو د نوې پرانستل شوې فابریکې د یو مسول څرګندونې وي. د بلوچستان د پرونی زلزلې او له اوباما سره د روحاني د خبرو د هرکلی په اړه هم راپورونه لرو. د دې خبرونه په پای کې یعنی 8:30 بجې مایکروفون ستاسو پروګرام خبرو. د نن ورځې موضوع په افغانستان کې اداري فساد او د ستونزې له کبله له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د کمیدو خطر دی. ستاسو په نظر څرنګه اداري فساد له منځه تللی شي او یا کمیدای شي؟ په دې اړه ستاسو نظرونو ته د 8:30 بجو له لنډو خبرونو وروسته انتظار باسو. وسم راپورنه د اداري فساد پر ضد د څارنې خپلواک اداره وایي شاید ځینې مرستندوی ادارې د اداري فساد له کبله په افغانستان کې له ځینو پروژو سره خپل مرستې بندي کړي. د ادارې د اداري فساد په وړاندې د جدي مبارزې غوښتنه وکړه. د دې موضوع جزئیات سالم محمد سالی اوروي.
د اداري فساد پر ضد د مبارزې د څار او ارزونې ګډ کمیټه وایي ک افغان حکومت هغه کسان چې د میلیونونو ډالرو په اختلاس کې لاس لري مجازات نکړي، نړیوال ټولنه به په افغانستان کې له ځینو پروژو سره خپل مالی مرسته بند نکړي. دا خبرداری د ادارې د شنبې پر ورځ ورکړ. د اداري فساد پر ضد د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډ کمیټې یا ام ای سی مشر دراګو کاس د خپل ادارې د شپږ میاشتنی راپور د خبرېدو پر مهال پرون رویټرز اژانس ته وویل په دې هیواد یعنی افغانستان کې لویه ستونزه له مجازاتو د معافیت مسله ده. د ویلي خلک ویني د بدو او ناوړه کسانو مخنیوی نه کیږي ځکه نو پر خپل حکومت باور نه کوي. د اداري فساد پر ضد د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډ کمیټې پرون یو راپور خپور کړ چې په هغه کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو د نشفافیت په اړه خبرې کړې دي. د رویټرز اژانس په حواله افغانستان په نړۍ کې د هغو هیوادونو په کتار کې راځي چې اداري فساد پکې زیات دی. نړیوالو مالی مرستندویانو چې د څو لسیزو لپاره یې د افغانستان مالی ملاتړ کړی خبرداری ورکړی که په دې اړه جدي اقدام ونیسي دوی به خپلې مرستې ودروي. د اداري فساد پر ضد د څارنې او ارزونې ګډ کمیټې یا ایم ای سي مشر دراګو کاس ویلي په تیرو شپږ میاشتو کې ځینو وزارتونو دوی ته د خپل مالی فعالیت په اړه د څېړنې اجازه نه ده ورکړې. د ویلي د پولیسو یا هم د څارنوالیو لخوا کوم اقدام نه لیدل کیږي. دغه کمیټه وایي باید معلومه سي چې په تیرو یوولسو کلونو کې له افغانستان سره څومره مالی مرسته سوې ده. شغلی کس نه دی ویلي چې له افغانستان سره په څومره اندازه مالی مرسته شایي وځنډیږي خو تر دې مخکې هم ځینو مرستندویو ادارو ورته خبرداری ورکړی وو. تیر کال د توکیو په کانفرنس کې د اتیا هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو له افغانستان سره د څلورو کلونو په مخه د شپاړسو میلیاردو ډالرو مرستې ژمنه وکړه خو د دوی یو شرط د اداري فساد په وړاندې جدي مبارزه وه.
لبلې خوا په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډه کمیټه وایي نړیوالې ټولنې او د افغانستان د مالی وزارت تر اوسه نه ده واضح کړې چې په تیرو شاوخوا یوولسو کلونو کې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره څومره مالی مرسته کړې ده. د دې کمیټې مسؤلانو پرون د شپږ میاشتني راپور د خپرولو پر مهال وویل د نړیوالې ټولنې د مرستو په اړه ضد و نقیض ارقام ورکړی شوي دي. په عین وخت کې د مالی وزارت چارواکي دا ادعاوې ردوي او وایي چې دوی هر کله تیار دي چې د نړیوالې ټولنې لخوا د شویو مرستو لیست هرې حکومتي او غیر حکومتي ادارې ته ورکړي. د دې موضوع تفصیل د مرزي احمد زی په دې راپور کې واوري.
په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې د ګډې کمیټې چارواکو له نړیوالې ټولنې او د مالی له وزارت څخه وغوښتل چې په تیرو یوولسو کلونو کې په افغانستان کې د شویو مرستو د اندازې او لګښت په اړه معلومات ورکړي. دوی د غوښتنه د شنبې په ورځ د اداري فساد په اړه د یادې کمیټې د شپږ میاشتني راپور د وړاندې کولو په وخت وکړه. د دې کمیټې مشر محمد یاسین عثماني وویل باید معلومه شي چې په تیرو شاوخوا یوولسو کلونو نو کې له افغانستان سره څومره مالی مرسته شوه. هغه وویل چې د مالی وزارت روسه په دې اړه دقیق رقم نه دا وړاندې کړی.
کمیټه مستقل نظارت او ارزیابي در مجموع
د څارنې او ارزونې خپلواک کمیټې په ټولیز ډول د مالی وزارت څخه غوښتنه کړې چې تاسو هر څومره معلومات چې په دې برخه کې لري له موږ سره شریک کړي. خو له بده مرغه موږ تر اوسه پورې د مالی وزارت لخوا د قناعت وړ ځواب نه دی ترلاسه کړی. نو دا ادعا چې له افغانستان سره په میلیارډونو ډالر مرسته شوې نه نړیوالې ټولنې په دې برخه کې وضاحت ورکړي او نه اړوند ادارو.
د نړیوالې ټولنې د مرستو د لګښت له څرنګوالي سربیره له فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې کمیټې په خپل راپور کې ځینې نورو ستونزو ته هم اشاره کړې. د کابل بانک د قضیې په سمه توګه نه څېړل کېدل، په روغتونونو کې د 250 میلیونو ډالرو بې ځایه مصرفېدل، د ظرفیتونو د لوړولو په پروسې کې د شفافیت نشتوالی او د اداري فساد په برخه کې د جمهور رئیس د 50 نمبر فرمان نه تطبیقېدل هغه نور موارد دي چې په یاد راپور کې راغلی. خو د مالی وزارت چارواکي وایي چې له افغانستان سره د شویو مرستو اندازه معلومه ده. د دې وزارت ویاند عبدالقادر جیلانی وایي د موقت حکومت له جوړېدو راهیسې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره څه باندې 8 میلیارد ډالر مرسته کړې. ښاغلی جیلانی وویل د مالی وزارت چمتو دی چې په دې اړه معلومات ورکړي.
موږ دې ته آماده یاستو چې هغه لیست چې هر اداره یا دولتي ارګان غواړي چې هغه لیست دوی ترلاسه کړي چې دا څونه مرستې د مرستو لیست څونه مرستې د افغانستان سره ترسره شوې دي. دا هغه ډول لیست نه دی چې موږ یې محرم وساتو. نو زه فکر کوم که دا باندې وي چې دغه لیست تاسو ته څوک نه درکوي، نو زه د مالی وزارت ویان دې ته تیار یم چې دغه لیست تاسو ته درکم یا هر ادارې ته ضرورت.
په افغانستان کې چې د نړیوالې ټولنې لخوا تر اوسه څومره مرستې شوې، ډېره برخه خپل د مرسته کوونکو لخوا لګول شوې دي. افغان دولت تل ټینګار کړی چې باید د مرستې د دولت د بودیجې له لارې ولګول شي. چارواکي استدلال کوي او وایي د هغو مرستو مؤثریت زیات وي چې د افغان دولت لخوا لګول کیږي، خو ځینې مرسته کوونکي فکر کوي چې په حکومتي ادارو کې لا هم دومره ظرفیت نه ده رامنځته شوی چې مرسته شوې پیسې ولګولی شي.
ستاسو اوریدونکو په نظر څرنګه په افغانستان کې اداري فساد له منځه تللی شي او یا لږ تر لږه کمیدی شي؟ که په دې اړه نظر لرئ له ات نیمو بجو وروسته ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ. له ات نیمو تر نهه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو خبرونه لرو.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د وړیو مینځلو او غالیو اوبدلو یوه فابریکه پرانستل شوه. د دې فابریکې مسؤلان وایي چې څه باندې 1.5 میلیون امریکایي ډالر به پرې ولګوي. د ایسا یا د افغانستان د پانګونې د ملاتړ د ادارې مسؤلانو د دې فابریکې د پرانستنې په مراسمو کې وویل دا فابریکه په هیواد کې د پانګونې د ډېریدو ښکارندوی کوي او تمه لري چې په دې برخه کې نور پانګونه هم وشي. په دې اړه د جمیلې ظریف راپور واورئ.
په داسې حال کې چې د راپورونو له مخې د پراسس او منځلو د پوره امکاناتو د نشتوالي له امله اوس هم د افغانستان د غالیو تولیدات د پاکستان په نوم بهر ته صادرېږي. په کابل کې د وړې منځلو او غالۍ اوبدلو لومړنۍ فابریکه پرانستل شوه. د دې فابریکې مسؤلین وایي چې اوس په دې فابریکه کې شاوخوا 100 کسان کار کوي او 1.5 میلیون ډالر ورته ځانګړي کړي چې دوی په خپله ورکوي. د وړې منځلو او غالۍ اوبدلو د فابریکې مشر انجینر محمد داوود ورکزي ازادي راډیو ته وویل چې په راتلونکي کې به د دې فابریکې د کارکوونکو شمېره شاوخوا 300 کسانو ته لوړه شي.
د موږ بودیجه فعلا 1.5 میلیون لوړه شوې ده. په آینده کې به کوشش وکړو چې لا یې زیاته کړو. د موږ په یوه کاري شفت چې 8 ساعته کېږي تقریبا 4000 کیلو وړې پروسس کولی شو، البته په معیاري شکل. فعلا خو به تر 100 نفر پورې دلته موږ کارګر لرو چې دلته کار کوي. کېدای شي چې ان قریب دغه تعداد د موږ 300 ته پورته شي او په مجموع کې د افغانستان په سطح باندې چې موږ هغه د تارو بخش وړې منطقو ته ویشو هلته کورو کې مختلف جوړي د بنو بزرګونو کسانی.
انجینر اورکزای وای چې د فابریکا هر ورځ سباندې 4000 کیلو وړې پروسس کوي. اغه هم درز وای چې د محل شاوخوا 3000 د افغانستان په شمالي ولایتونو کې له غوړې نه غالي وبي چې دوی پروسس کوي. د وړې منځل فابریکې مسولین وای چې دغه فابریکا په 2 ولایتونو کابل، مزار شریف، سرپل، جوزجان، کندوز، فاریاب، بدخشان او بغلان ولایتونو کې څنګه لري. د دوی د معلوماتو مخې د وړې منځلو ماشينونه له چین نه راوړي دي. د یادې فابریکې د پرانستنې مراسم په غونډه کې د ایسای درې مشر وفي الله افتخار په دې فابریکې پنګونه یو لوی لسرونه وبلله. اغه یې لسرګند کړ چې په دې برخه کې به پنګونه نور هم ډیره شي.
په داسې وخت کې چې موږ د 2014 په درشل کې او د هره خوانه د افغانستان د خلکو د دښمنانو د منفي تبلیغاتو برسیره دوی د جرأت وکړ چې په یو غټ مقدار چې خو 1.5 میلیون ډالر پنګونه دوی کړی ده. ان شاء الله پر اتلون کې کوم دغه بهیر په خاتو غبانې مخکزي. زمونږ خپل افغانان ورونه د جرأت لري چې په هر شرایطو کې د خپل هیواد د پرمختګ لپاره قانونا واخلي. 2014 نو وروسته به مندلته اقتصادي پرمختګونه بم کیږي، ان شاء الله سیاسي ثبات بمي، کوم مشکل سره به هم نه مخامخ کیږي.
د وړې منځلو او غالي اوبدلو دغه فابریکه په داسې حال کې پرانستل کیږي چې مخکې تر دې د وړې منځلو او غالي اوبدلو په برخه کې ګڼ شمېر شکایتونه موجود وو. یو شمېر غالي اوبدونکو شکایتونه کول چې دوی مجبوریږي خپلې وړې د منځلو لپاره نورو ګاونډي هیوادونو ته ویسي چې هلته بیا له ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ کیږي. دوی وایي دا چې په هیواد کې دننه د غالیو د پروسس او منځلو پرمختللي امکانات نشته. د افغانستان د غالیو ډیره برخه تولید د پاکستان په نوم بهر ته صادرېږي، خو کتونکي وایي چې دا ستونزه یوازې د 2 فابریکو په جوړېدو نه حل کیږي او باید په دې برخه کې لا ډیره پانګونه وشي.
اته بجه او 9 دقیقې شوې. نن د 10 بجو په خبرونه کې البته په دوهمه نیمایي کې 2:19 پروګرامونه لرو. ژوند په شیبو کې او د ګړې اچار، د ګړې اچار د ازادي راډیو تانس خبرونه ده. په بلخ ولایت کې کوچان وایي چې دوی ژوندانه ته د دولت نه پاملرنې سره سره د شپې ولایتي شوراګانو کې د استازو د غوره کولو حق ورکړی دی. په دې خوشی شي مخیتر دی چې بلخ ولایت لا شو او لاغه ځای د کوچانو د دغه خوشی په اړه راپور خپور کو. له جان قالی کوزی څخه اورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ورلد پالیټکس ریویو خبرونه پر وسته غنه کې د پنګوالو زړه نازړه کېدل او ناسرګند قوانين په افغانستان کې د قانونو قوي سکتور ته غواخ تر سرلیک لاندې مضمون خبر کړي او د پل پکر خو کې لیکي افغان حکومت او نړیوال ملاتړي له اوږدې مودې راهیسې په دې نظر دي چې په افغانستان کې د یو او دریو تریلیون ډالرو ترمنځ طبیعي زیرمې تر خاورو لاندې دي او دا زیرمې د افغانستان د اقتصادي بسیا او خپلواکۍ لپاره ستره هیله ده. خو په افغانستان کې د اوسپنې، سرو زرو، مسو، لیتیوم او قیمتي ډبرو د سترو طبیعي زیرمو راایستل له جدي خطر سره مخامخ دي. خبرونه لیکي د نړیوالو پانګوالو زړه نازړه کېدل، د قانونو د استخراج پړه د افغان حکومت د نوي قانون د مسودې پراتلونکي کال کې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لامل در رامنځته شوی نامعلوم حالت او له دې هیواد څخه د ناتو ځواکونو د وتلو لامل هغه هیلي د لمنځتلو له خطر سره مخامخ کیږي چې افغانستان به له اقتصادي پلوه یو باثباته او پخپل ځان متکی هیواد وي. ورلد پالیټکس پرونه وړاندې لیکي د اگست په 22 د افغانستان د قانونو وزیر وحید الله شهرانی ویل چینایي کمپنۍ له دوی څخه غوښتي چې د عینک د مسو د کان په قرارداد چې 3 میلیارد ډالر دی له سره پراخه کتنه او غور وکړي. دا قرارداد په 2000 کال کې لاسلیک شوی او د لوګر د عینک د مسو کان د 150 کالو لپاره چینایي کمپنۍ ته په اجاره ورکړ شوی. خبرونه لیکي د عینک د مسو د کان ذخیره نه ده معلومه، خو ویل کیږي چې په نړۍ کې د مسو دوهم ستر کان دی. خبرونه دا مضمون په داسې حال کې خبر کړی چې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي په پیکینګ کې له چینایي مشرانو سره په خبرو او کتنو کې د عینک د مسو د کان په اړه هم خبرې کړي. کانډای ورسپانی د ګلوب ان میل پورسته غنه کې نړۍ له افغانستان وځي خو جګړه پاته کیږي. تر صدق لاندې د اسوسییټډ پریس اژانس د خبريال ګرامي سپټ یو تحلیلي مضمون خبر کړی چې د قندهار د امنیتي وځي او د امنیتي ځواکونو د حضور په اړه څرګندونه کړي. خبريال سپټ لیکي افغان ځواکونه سر له اوسه پوهیږي چې یو سخته او مرګونی جګړه په مخ کې ده. د زیاتوی اتل زلې قندهار ښار ته سفر کړي خو په دې اندازې امنیتي پوسټي او سخت امنیتي تدابیر هیڅ کله هم نو کتلی. خبريال لیکي د کندهار خارچ ممکن 15 لک اوسیدونکو ولري په 15 کلونو کې د کانډای ځواکونو لخواي امنیت نیول کيده. دا خارټ روسا د طالبانو لاسنه دی ورغله او د افغان امنیتي ځواکونو محبوبیت او سرخندني په دې اړه د زیات اهمیت ور دي. د ګلوب ان میل ریسپونډ د مضمون لیکوال پښتنه کوي چې کندهار به تر کومه وخت په همدې حل پات شي. کاناډا په 2011 کال کې د جګړې یا محاربوي ماموریت پای ته رسوله او پراتلونکي میاشت کې په کابل کې ډېر خپل 800 پوځي روزونکو به هم له افغانستان څخه وباسي. دغه ورځ به د امریکا په مشرۍ ناتو ځواکونو زیاته برخه اسکر هم د 2014 کال په پای کې له دې هیواد څخه ووزي. افغان ځواکونه د طالب وسلوالو د حملو په مقابل کې مبارزه کوي او دا په داسې حال کې ده چې د وسلوالو حملې د 2012 کال په مقایسه د 2013 کال په لومړیو کې په 50 زیاتې شوې وي. ګلوب ان میل ریسپونډ د تحلیل پورسته کرښو کې لیکي تاریخ واقعیت دا ده د لویدیز د ښه نیت غرور چې غوښتلې د افغانستان په جنوب کې سول او ثبات ټینګ کړي ناکامه شوی ده. دا مسله په ستر جنوبي ښار کندهار کې خطر سترګو کیږي او نتیجه یې دا ده چې د نړۍ د توجه او پام په کمیدو سره به هم د طالب وسلوالو پر ضد جګړه زور واخلي.
په بلخ کې کوچان په دې خوشی شي چې د لومړي ځل لپاره په ولایتي شوراګانو کې د استازو د درلودلو حق ورکړل شوی دی. دوی هیله څرګندوي چې استازي به ستونزو ته توجه وکړي. له مزار شریف څخه د مجیب الرحمن حبیبزی راپور واوري.
د بلخ ولایت د کوچانو په عمومي مدیریت کې مسؤلین وایي چې د ټاکنو قانون د 1/3 ماده لمخه اوس کولای شي چې د ولایتي شوراګانو لپاره هم نوماند ولري او هم خپل رائے دی ونوماند په نفع وکاروي چې په خوایې د ولایتي شوراګانو په ټاکنو کې د رائے کارونې حق نه درلود او له همدې عمله لګنو ستونزو سره مخ ول.
ما یار اطلاع درین چې شما هم
موږ خپل خلکو ته وویل چې تاسو کولای شئ د ولایتي شوراګانو په ټاکنو کې خپل رائے وکاروي چې په خوایې په ټاکنو کې د رای کارونې حق نه درلود. اوس کولای شي چې هم رای وکړوي او هم خپل نوماند ووسی. غلام فاروق عبیدی په بلخ ولایت کې د کوچانو د امریت مشر وایي له دې سره چې د رای کارونې مرکزونه د ولسوالانو په مرکز کې او د دوی له سیمو څخه ورته په ساعتونو فاصله لري، بیا هم له ستونزو سره سره له 300 کوچانو څخه یوازې 22 تر 28 کسانو د رای کارتونه ترلاسه کړي دي. دوی وویل
چې در حدود
دو ویشی آتیوی زر کسانو پا شاوخا که کسانو درائی ورکوانی کارتون اخستی چه پا تخمینی دول خبری کون لیو لک سخر دیر کسان دلتا پا بلخ که کوچان میشتی او اویش تر آتیوی زروی کارتون ترلاسه کردی ده کوچانو ده عمومی مدیریت مسئولی نوایی چه پا مزار خار که دری زر کوچان میشتی چه تر اوسا یواز پرتا لیوی استازی پا مشرانو جرگه که نور پولیسی جرگه اولیتی شوراگانو که د افغانستان په سطح استازی نه لري د کوچانو سرخیلان په بلخ ولایت کې وای چې د ټاکنو د دیرشمې مادې لمخې دوی اوس کولی شي چې په ولایتي شوراګانو کې هم کاندید ولري او هم د بل کاندید په نفع خپله رای وکاروي دوی لاندې حمله راتلونکو ټاکنو ته خوشبینه دي
نو موږ ډېر خوشحاله استو چې تر پخوا دل دینه کوچانو په ولایتي شورا کې خپل رای استعمالوي نه سو نو اوس کوي چې کوچان په ولایتي شورا کې خپل نومان وټاکي خپل د خوخي قانونمان ته خپل رای ورکي
په داس حال کې په بلخ ولایت کې کوچاند ولایتي شورا ته د نومان د لودلو او امدارنګ د دې شوراګانو ټاکنو ته د رای ورکونې د حق ترلاسه کولو لپاره خوشبینه دي چې په تازګۍ سره نن د ټاکنو خپلواک کمیسون لخوا د هیواد په مختلفو سیمو کې د رای د توزیع سیار مرکزونو په فعالیت پیل وکړ مجب رحمان حبیب زای ازادي رادیو مزار شریف
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګو لا وخت شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو بزمګه کینو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
په بلوچستان کې د تیرې سه شنبه د ورځې د زلزلې له امله تر خاورو د لاندې شویو خلکو د مړیو او ټپیانو د رایستلو کار لا هم دوام درلود چې پرون ماسپښین بیا یوې بلې زورورې زلزلې په همغو سیمو کې نور 22 کسان مړه کړي دي. د مړیو شمیر 315 اوی او د ټپیانو شمیر 800 تنو ته رسېدلی دی. په دې اړه نور تفصیل له کوټې د بارکوال میاخیل په راپور کې واورئ.
د شنبه په ماسپښین د بلوچستان ایالت مرکز کوټه او اکثره جنوبي او جنوب لویدیځ سیمې یو ځل بیا یو زورورې زلزلې ولړزولې چې تقریبا 2 دقیقې ټکانونو د سترګو پرب کې خلک له دکانونو دفترونو او کورونو د باندې راوېستل. د امریکا د جیولوژي د سروې ادارې د دې وروستۍ زلزلې شدت د ریختر په پیمانه 6.8 درجې بللې خو د پاکستان د هوا پوهنې اداره وایي د دې زلزلې شدت 2.2 درجې و. دې زلزلې هم د تیرې هغې غونډې په واران سیمه کې خلکو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د واران می و دولتي چارواکي محمد اشرف جتک تیر شپه ازادي رادیو ته وویل د پرونی زلزلې په نتیجه کې هم په ماشکی سیمه کې شاو خواصل تنه تر خاورو لاندې سوي چې مړی او ټپیان راایستل سوي دي. دا واران سیمه په ماشکی نوم ځای کې 22 تنه له پرونی زلزلې مړ سوي او 8 تنه ټپیان سوي چې له دې سره ټول مړی 315 تنه ته ورسېدل او شاو خوا 800 ټپیان دي. ملیشه سرتيري پولیس فوجي سرتيري او لیویس پولیس د خلکو د ژغورنې په کار بوخت دي او احتمال شته چلا نور خلک هم تر خاورو لاندې وي. د زلزلې له امله په زلزله ځپلو سیمو کې د اوبو څاهان یا کویان هم له خاورو ډک سوي او خلک د تشلو پاکې اوبه نه لري چې له امله یې په سیمه کې ناروغۍ هم خپرې سوي دي. پرونۍ زلزلې خلکو ته اعصابي ټکانونه هم ورکړي دي. ډاکټر ارشاد بلوڅ چې په ماشکې سیمه کې مرستندوی طبي کیمپ پرانستی په دې اړه وایي مشته د ملاریا، معدې، سالنډۍ، له لوږې څخه د زړه د کمزورتیا ناروغان او ټپیان خصوصا چې هډونه یې مات وي دغه کسان زموږ طبي کیمپ ته راغلي. موږ د دوی د درملنې لپاره یوازې لومړنۍ طبي اسانتیاوې لرو خو له موږ سره امبولانس نشته چې یو ځای ته یې د درملنې لپاره ولیږو. د بلوچستان د اعلی وزیر ویاند جان محمد بولیدی وایي د ایالتي حکومت او له قدرتي آفتونو څخه د ژغورنې د ادارې لخوا زلزله ځپلو سیمو ته ډېرې مرستې ورسېدلې دي خو د امنیتي ستونزو له امله هلته ملیشه او پوځي سرتیري نسي کولی چې زلزله ځپلو ته مرستې ورسوي. جان محمد بولیدی له وسلوالو خپلواکي غوښتونکو بلوڅو وغوښتل چې که تر زلزله ځپلو پورې د مرستو د رسولو په لاره کې خنډ سي نو ډېر نور خلک به هم خپل ژوند له لاسه ورکړي.
د زلزلې
آفت خو چې خلکو ته څومره تاوان تاوان رساوه او وای رساوه خو کزموش بلوڅ وسلوالو لزلزله ځپلی سره د مرستو بهیر ځانمن کړنو نو خلک چې ټپیان او ناروغ دي هغه به هم ځنی غیزمن سي موږ یو زلبیال وسلوالو غاړو چې په دې وخت کې ټول باید فکر وکړو چې په دې سخت غړی کې باید نور امنیتی ستونزې پیدا نه کړي د تیرې سې شنبه د ورځې تر زلزلې 15 ورځې وروسته لا هم دا واران ماشکی او کیچ په ډیرو شاري او کلیوالو سیمو کې د نړیدلو کورونو خاورې خځلې پر ځای پرتې دي او احتمال شته چې لا هم ځینې خلک تر خاورو لاندې وي د سیمې خلک وایي چې د امنیتي ستونزو له امله مرستندوی ډلې نه دي ورغلي او دوی پخپله د خپلو کورونو تر خاورو لاندې سوي شیان راکاږي دا واران سیمې یو اوسېدونکی وایي موږ ته د حکومت لخوا هیڅ نه دي راکړل سوي او هیله هم ورته نه لرو ځکه تر اوسه نه کوم وزیر راغی نه کوم بل حکومتي افسر زموږ پوښتنه کړې زموږ ستونزه دا ده چې که باران وسي ماشومان او ښځې مو بې سرپناه تر شنه اسمان لاندې پراته دي سامانونه مو تر خاورو لاندې دي پخپله د یو بل په مرسته راکاږو د یادونې وړ ده چې د خپلواکۍ غوښتونکو بلوڅو د یو سازمان بلوچ لیبریشن فرنټ لخوا تر خبرداري وروسته چې وایي د پاکستان پوځ او حکومت دې پر زلزله ځپلیو مرستې نه ویشي په اکثره لرې پرتو زلزله ځپلیو سیمو کې لا هم خلک بې سرپناه تر شنه اسمان لاندې د مرستو په تمه شپې سبا کوي خو د وسلوالو له غوښتنې سره سم د نړیوالو مرستندویو ادارو لخوا هم له زلزله ځپلیو سره مرستې نه دي سوي
له دې راپور سره د خپرونې پای ته ورسېدو لنډو خبرونو وروسته مایکروفون ستاسو پروګرام پیلو هیله لرو چې ټلیفون به وکړئ او په دې به خپل نظر څرګند کړئ چې په افغانستان کې په څه ډول اداري فساد له منځه تللی شي او یا کمیدای شي د ټلیفون شمیرې به هم څو شېبې وروسته درته اعلان کړو خو اوس توجه وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته چې حمیده عثماني اوروي
د بدخشان کرانو منجان ولسوالی د طالبانو لاس ته ورغله د هرات په محبس کې د زندانیانو د اعتصاب یو اونۍ پوره شوه د فراه ولایت امنیتي ځواکونو یو ایرانی تبه د جاسوسۍ په تور نیولې ده د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به په شارجه کې سبا له کینیا سره خپل مسابقې پیلوي د هند صدر اعظم منموهن سنگ له خپل پاکستانی سیال نواز شریف سره د کتنې په درشل کې له اسلام آباد وغوښتل چې د ترورستانو لمرستې لاس واخلي یوې زورور زلزلې د پاکستان جنوب لویدیځې سیمې کې لږ تر لږه لس کسان وژلي خو یو شمېر راپورونه د مړو شمېر تر شلو زیات ښیي د مصر یو سرتیری د سینا په ناکراره ټاپو وزمه کې په ډزو وژل شو او د فلیپین د ښکلا ملکه د نړۍ په کچه د 2013 میلادي کال د ښکلا ملکه شوه
قدرمنو اوریدونکو یو ځل بیا هرکلی درته وایو نن په دې خپرونه کې زما سره زما عصمت څاروان سره ستار فروغ ملګری دی په دې خپرونه کې لکه څنګه چې تر لنډو خبرونو مخکې مو وویل په دې باندې ستاسو نظرونو ته انتظار باسو چې په افغانستان کې څرنګه کېدای شي چې اداري فساد له منځه لاړ شي او یا حداقل ته ورسیږي کم شي د ټلیفون شمیرې دی 0993 543 بیا هم 0993 543 او یا هم 0923 255 کما ژر ویلی ستار فروغ به تاسو ته آیسته ولولی ګوندی ویلی کی
بله ما هم سلام تقدیم میکنم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگویم قسمی که همکارم عصمت ساروان گفتن شما هم میتونین با ما به تماس شوین و نظریات و پیشنهادات خود در ارتباط با موضوع برنامه مطرح کنین و همچنان ایره بر ما بگوین که چگونه میشه از گسترش فساد در افغانستان جلوگیری شوه و کاهش پیدا ای که چگونه میشه کاهش پیدا بکنه اگر کاملا نمیشه ریشه کن شوه ای پدیده خب شماره های تماس به برنامه را یک بار دیگه ما تکرار میکنم 0700 822 27 655 و 0799 203 540
بله د خبرونه په ترڅ کې بیا هم درته اعلان کو اوس فکر کوم چې اوریدونکو لرونو مهرباني وکړئ او ازادي رادیو میکروفون ستاسو و علیکم السلام مهرباني مهرباني کوي صاحب بله صاحب ستاسو اواز راځي خبري وکړئ
بله شنونده عزیز، صدای شما را ما میشنویم. تماستون برقرار شده با ما، بفرمایید صحبت بکنید.
متاسفانه قطع شد. خب بل اوریدون کیل رو.
بله شنونده عزیز بفرمایید، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. موضوع برنامه حتما پیشتر شنیدین که در ارتباط با موجودیت فساد اداری در افغانستان است. شما خود معرفی بکنین، صحبت کنین.
سروان صاحب اوری.
بله صاحب اورو. انوار صدیقی صاحب مهربانی.
سروان صاحب تاسو ته او تاسو همکار ته ټولو ګلونه اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم.
سلام
او خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ وي. او ډېره ښایسته موضوع مو ته کلی دی، خو مو نظر دا دی چې په افغانستان کې د اداري فساد چې اوس رسنۍ نه اورو چې د نړیواله ټولنه په افغانستان کې کومکونه بندوي که اداري فساد ورک نه شي. ښه خبره دا ده چې مخکې خوا دوی دا کمیشنونه وټوکړ، لکه لودین صاحب و هغو ته چا غوږ ونه نیوه. او د خپله په افغانستان کې یو مافیا سیستم روان دی د افغانستان، او یو دېرش کورنۍ دي یا پنځوس کورنۍ دي چې هغه په زور حکومت کوي. مافیا سیستم یې جوړ کړی دی، زورواکان دي. او دغه کومه اداري فساد چې دی همدغې واجې نه شروع شوی دی. نو ښه خبره دا دی که چېرته مجازات مکافات وي او څوک په اختلاس ولیدلی شي یا په جرم گیر شي، هغونه د شریعت د نگاهنه یا د حکومت په اصولو جزا ورکړلی شي، نو دغه نظام کې به لږه څه اصلاح راشي. او که چېرته جزا نه وي، نو دغه فاسد نظام دی دا به اخره سکوت سره مخامخ کېږي، ځکه چې دغه ساري مرض دی نور ملکونو ته د دوی نه خور شوی دی. بل خپله په دغه فساد کې خارجیان هم مبتلا دي. حکومت پیسې چې خارجیان ورکوي یا پروژې ورکوي همدغه افغانانو نه ډېر رشفت غواړي. خپله په دغه اختلاس کې دوی ونډه لري، مکمله برخه لري. او بل یو مثال در کوم چې کله د طالبانو نظام و، ځکه اوسو بیان ازادي مثال در کوم چې هرات نه مو حرکت وکړو په موت سرکونو تر کابل مرکزه پورې هېڅ خبره به نه وه چې سره زر سپین زر په لارې کې پراته وو چې خلاص نه شو، ځکه هلته مجازات وو. څوک چا بېځایه قتل نه شو کولی، چا غلا نه شو کولی. نو ما په نظر که چېرته جزا وټاکلی شي، جزاوي جدي جزاوي، نو د اختلاس مخه به ونیولی شي، نظام کې به یاده راشي او اصلاح راشي. که چېرته دا جزا نه وي، نو دغه فاسد نظام د اخر به نړېږي. دغه مخکې د بدبختي د دوی د لاسه شروع شوی دی.
سلامت اوسئ انور صدیقي صاحب، چې نظر مو څرګند کړو.
بله خب یک تماس دیگه هم داریم از یک شنونده ما. بله بفرمایین، خود را معرفی کنین و از کجا به تماس شدین.
با عرض ادب و سلام، انجینیر محمد طارق کدامانی هستم، رسولی شکرت هست شما را به زحمت صحبت. یک سلام جوانان به تمام شنونده های رادیو آزادی دارم.
تشکر، خوش آمدین انجینیر صاحب به برنامه، بفرمایین.
خوش آمدید، شما بسیار با خوش تشکر بسیار زیاد. بیدار یک موضوع خوب در امروز شما در برنامه تان گنجانیدین. منتها یک نظر ایمان دارم، البته که دوستان خفه نشن امرو ابراز بکنیم.
بله مهربانی، بله بله صدای شما را میشنویم.
محترم یک حد است که امی فساد اداری خو شما بسیار یک موضوع خوب در امروز نظر گرفتین، اما چی کنیم که دامنگیر ما ملت بیچاره و فقیر زهیر شده. اما سبب از چی بود؟ از جلوگیریش چطور بشه؟ سبب این بود اگر در دوران ما از مفتری دکتر نجیب الله یا بادرزو یا پیش از را ما فکر کنیم کسی که اگر رشوت میگرفت یا می فساد اداری ها به نام شیری و به نام باز گپای دیگه و باز گپای دیگه، اصلش اگر ما از موضوع نگذاریم رشوت است. در اقلش یا فساد اداری یا رشوت خوری است در مجموع. در صفحه که کسی اگر هزار پایستد در هزار کسی میگرفت بطور یک آلته خود همون انسان رخ میداد که فکر میکرد تمام عالم مرا بط میگه و اتر بسیار پیش وجدان خود اصلا میشه. اما امروز این حام شده، دامنگیر شده. یک مثلا آمیانه داریم، اگه آب از بالا خطنه باشد و این هیچ وقت خطنه نباشد. بنابراین آب فعلا از بالا خط است. شاید اگر من مبارزه نشه از خودم، مثل که چند وقت پیش از طریق همین دوستان شما چند وقت پیش در موضوع خود رئیس دفتر رئیس جمهور باز کفا از ایران افشا شده باز چه قدر میلیونه ایرو را گرفته بودن که فعلا همینطور گپا بوده و تا حال دوم داره. اگر زمامدارای ما آلوده با فساد نباشه هیچ وقت یک کس پایین رده یا یک مولا عادی هیچ وقت نمیتونه که چند پیر از کس دیگه با رشوت ستایی کنه. اما فعلا ما که مرمود دارم بله. در شما زندگی میکنیم میبینیم و مردموی دوستان دوست هم اگه میشنویم و خدا قسم است که از چپراسی مکم هلا خودش از اول کشور و خدا فساد آغشته با فساد است و زمانی که فساد ما جلوش گرفته میداریم که شخص اول کشور ما وجدان ایمان قول بطه که مثل این میکرد فیلان هم یک اداره دیگه بنام فساد اداری موجود است و خود از او چندین میلیارد دلار بخاطر ما فساد اداری با مصرف رسنده که در ضمن از این در اصلیت خودش خودش هم یک فساد بوده. اگر ها باز بالا صاف باشه انشالله با
پایی بله انجینر صاحب بله
زمانی که تیم حاکم و همکاران محترم شد بایی زمان بایی کشور هست یا دیگه بایی کارا آغشته شدن و مخته شدن یا بایی ماش دولتی که عرفتن خودشان ماشای بسیار تنگاف ها میگیرن و هیت زمان نمیتونن که فساد از بایی دونن. فقط یکانه کاری که میشه اگر انشالله و تعالی خداوند هدایت کنه خود شخص اول کشور ها
بله. شنونده عزیز اما مقامات افغان همواره میگویند که با جدیت با پدیده فساد در افغانستان مبارزه میکنند و تا حدود نتایج هم داشته این مبارزه. چی از نظر شما در این مورد آیا این مؤثر بوده این مبارزه در افغانستان تا سالهای اخیر و در ارتباط به موجودیت یا در ارتباط به تعدد اداره های مبارزه با فساد در افغانستان نظر شما چی است؟
محترم امیر امیانو داریم یه چیزی که حیان است چی حاجت به بیان است. هیچ فساد دامنش گرفته نشده. خود وقت پیشترم برتون بحث رسانیدم که همین اداره ای که به نام جلوگیری از فساد اداری که سرپرستیش با توش آقا سب لودین چیز محترم لودین صاحب است اما خودشون چقدر پول از طرف آدمی شورای ملی ما و شما به چه رسید که چقدر پول به مصرف رساندن اما هیچ امکان ندارد. ما براتون در روی چرایی نشان میدم که فساد هست نیست. ترافیک ما آلده با فساد هست نیست. عسکر ما آلده با فساد هست نیست. مدین مکتب بدبختانه بسیار جای تاسف هست. بسیار جای تاسف هست که وزارت معارف مکتبای معارف دیگه نه. شما رو من خط کنیم من با ذات خود قسم است که براتون معلم نشان ندادم که از شاگردکای مکتب کباب خواسته. پول خواسته
بله. تشکر شنونده عزیز از تماس شما تشکر سلامت باشین روز شما بخیر.
بله دوی خو ډیر نو امید ول او ګورو چې نور اوریدون کې څوی او د حل لارې هم راشي او کنه شي مهرباني وکي آزادی رادیو ده.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلامونه احترامات میومنه.
علیکم السلام
تاسو
موضوع مدیر پله پوری موجوده خدا لګیل ډیر منل دا په درد رسی او ډیر یل لګ منل چې دا څه په درد نه خوري او دا چې دایری په سات په ا دې دایری په سات په برکه چې څومره یل حالت دی ته وکی بیا هم اسې خوشی کې ټی وی ها اول رئیسی دولت باید چې څه یې دا قانون په ځان عملی کی بعد لغه نه پاغه چرواکو چې دا غاټو کرسی کې ناس دی او د دې سره عام نام تړل دا چې کله چې ګمر نه منی او نه منل کی دا بیا پلتو خبرې دی چې دا کوم قانون حال کو ته بیانوي اچھا هر څه باید اول په ځان عملی کی او بیا په پښتو کې مطال دوایي چې چرته ادب وي هلته ادب وي او دا سې خوشي چې ټی هلته ادب نه رولي لګ لګ ډب هم پکار ده.
بله
یعنی سلامت و سیدی لمرنی اوریدون که انور صدیقی نظرم داو چه مجازات و مکافات پکردی خصوصا مجازات باندې ډیر تاکید درلود و چه مجازات و نیوی نو اداری فساد مخنشی نیول کرده پر حال مننه بل اوریدون که تبانو بطور کو.
بله شنونده عزیز بفرماین تماس شما برقرار شده صحبت کنید.
سلام علیکم.
مهرباني کوي د اداري فساد د مخنیوي لپاره ستاسو نظر څه دی؟ څه باید وشي؟ څرنګه کېدای شي چې کم شي یا له منځه لاړ شي؟
اداري فساد خو بندیزان نه لري، دغه د ترافیک څه نیولی دی چې موږ پورې به چوک پرې وبند شي.
نو موږ هم په همدې خبرې کوو چې اداري فساد شته، د نړیوالې ټولنې نړیوالې مرستندوی ټولنې خبرداری ورکوي، لیکن ستاسې په نظر تاسې یو افغان یاست، څه لاره ورته سنجوئ؟ څه فکر کوئ چې څنګه کېدای شي حکومت خو مختلفې ادارې ورته جوړې کړي له اداري فساد سره د مبارزې لپاره؟ څارنوالۍ شته، قضا شته، محکمې شته، لیکن بیا هم دا له منځه نه ځي. ستاسې په نظر کومه داسې لاره شته چې په اسانه د دې مشکل مخه ونیول شي؟
اسانه یو کېږي، مشکل اسانه دی، خو دا لوی فساد دی په څارنوالانو کښې، ټولو لوی فساد په څارنوالانو کښې دی. په اسلامي نظام کښې بس په اسلامي نظام باندې دغو خلکو مخه نیول کېږي، په بله کم نه کېږي. چې
ګوره تاسې اسلامي نظام خو هم په انسان بې چلوي که نه، مسله د خلکو ده که نه. که هر نظام، هېڅ نظام کښې ګمان نه کوم چې ویل شوي چې فساد اجازه شته وی کوي. هغه نظامونه چې غیر اسلامي دي په هغو کښې لا ډېر فساد کم دی. البته دا له دې سره اړه نه لري چې د هغوی نظام ښه ده، بلکې د دې مسله دا ده چې هغه څوک چې واکمنان دي هغوی جدي دي په دې برخه کښې. تاسې کومه لاره لرئ چې څه باید وشي؟
دغه څارنوالۍ چوکۍ ټولې په کافو کښې خرڅېږي. د هر څارنوالۍ چې غواړې هغه به په ډالرو باندې خرڅېږي. دغه کربي اداره دغه ټوله پیسو باندې هر څارنوال ځان رانیسي، بیا نو دغه غیر مسلمانان دغه هم داسې کار نه کوي. لکه دغه خلک څارنوالان چې د یوه په ځای کښې دا بل خرڅي، له بل په ځای کښې بل خرڅي، ټوله لوی څارنوال
بله صاحب. البته په دې بحث کښې دغه ټولې خبرې ځایېږي. موږ چې کله فساد وایو، هغه چوکۍ خرڅېدل هم فساد دي، هغه چې له خلکو څخه پیسې اخیستل کېږي، که ترافیک ده، که چپراسي ده، که معلم ده، که هر څوک چې اخلي، هغه ټوله فسادونه دي. یا داسې څوک په واسطې مقرر کېږي، دا هم فساد دی. دا چې په پروژو کښې، په ټیکو کښې او قراردادونو کښې پیسې اخیستل کېږي، دا ټوله فساد دي. خو سوال دا ده چې څرنګه کېدای شي چې مخه یې ونیول شي؟ بل اورېدونکي ته مخکې تر دې چې نوبت ورکړو، که د ټېلیفون شمېرې یو ځل بیا اعلان کړو.
بله همکار عزیز، شماره های تماس به برنامه 0782275555 و 0799203540 شما این برنامه را به طور زنده از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و 100.5 FM میشنوین. و موضوع این برنامه به موجودیت فساد اداری در افغانستان متمرکز است و من ستار فروغ و همکارم عصمت ساروان تا ساعت 9:30 میزبان شما خواهیم بود در این برنامه. خب یک تماس دیگر از یک شنونده ما داریم. بله خود را معرفی کنید، صحبت نمایید.
بله سلام علیکم، احمد دارم از کابل تماس گرفتیم.
مهربانی،
بفرمایید آقای احمد.
برادر عزیز، مرزه فساد طرف که فساد اداری کنند در سر افغانستان وجود دارند. من تا وقتی که خود یک قاضی، خود یک کسی که فساد اداری در میدید، من تا که به دیگر کسی مراجعه کنید کلان از یا فکر منید فساد دوسته، فساد دوسته بستر منید پایستر از مردم میدید، کار مردم هم من تا حل نمیتونه. من تا نمیم از دارم از دارم
بله. خب فکر نمی کنین که به این ترتیب به نحو مراجعین در ادارات هم دخیل هستن؟ یعنی مسئولیت مردم چی است در ارتباط به یک فساد جلوگیری شوه؟
من تا فساد جلوگیری صحیح فساد جلوگیری میشه با شرطی که کسی باشه که او را تطبیق کنه، سرش عمل کنه. کسی که عمل نکنه دیگه، کسی که خودش فساد اداری دامن بزنه، دست بینه بگیره دیگه، از او دیگه که توقع داشته باشه که او بره جلوگیری کنه.
خب آیا شما گاهی از موجودیت فساد اداری در کدام اداره حکومتی به کدام مسئول اطلاع دادین؟
ما که اطلاع هم بدم من کسی به فکر از اون هست، کسی نیست که او را پرسان کنه. به دخواهی تو ما خود ما مصد نهاری تو سر نستم، من تا دو سر مکسر کنم و کسی به فکر نگستم، به خواب چه نکنه کسی.
بله تشکر است تماس
سلامت
شما
مختر چې بل اوریدون کې واخلو دلته یو لیست چې لما سره په دې لیست کې ویل شوی دی په روان 2014 کال کې لس هیوادونه چې تر ټولو کم فساد پکې وو په اول نمره کې دنمارک دی دنمارک تقریبا 15 میلیون نفوس لري په نړۍ کې تر ټولو کم فساد په دې هیواد کې دی ورپسې فنلند دی له فنلند وروسته په دریم نمبر کې نیوزیلند دی همداراز څلورم سویډن دی او سنگاپور دی بله صاحب ورپسې سویزرلند یا سویس دی ورپسې
در ردیف هفتم
استرالیا
بله
ټول به ورته ووایو ناروې اتم مقام لري که څه هم ناروې پخوا ډېر اوچت مقام درلود کانادا نهم دی او لسم
نیدرلند یا هالند
دی نو دغه لس هیوادونه د لس په سر کې دي چې لږ فساد پکې موجود دی ور به شو نور اوریدونکو ته چې څه وایي مهرباني وکړئ
السلام علیکم
وعلیکم السلام
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني وکړئ سلامت و سهی خوشحال اوسی کردی بدن مهربانی او که
در ما پخپنه باید دو زمانی امرو کدو لگیر جزه پا پاکستان که در رلی بلو کستان را تای سر خبر کواما
بلی
سیب گرخون خروت اینی نیزم
بلی سیب
بله
ستاسو ژغه اورو خو دا مو نه وویل چې ستاسو زامن چا ولي بله سیب یعنی تاسو ونه کړی شوی چې چا چې ستاسو زمن وژلي ول هغه د قانون منګولو ته وسپاری تر هل مننه لته
کابل ته ځي کندهار ته ځي حکومت مې ونه راته نیسي د اداري فساد د کلا ته ورغلم سره مهربانه نو څنګه راوکم د اداري فساد د تر هاوجه پورې رسیدل څنګه راوکم
بله صاحب خو موږ له تاسو څخه دا هیله ده چې لارې وښیاست چې ستاسو په نظر څه باید وشي په هر حال له تاسو مننه یو بل اوریدونکي ته ورځو
بفرمایئ شنوندې عزیز
بړې محترم سروان صاحب تاسو استاذ همکار
مهربانی کوی قاری صاحب
محترم سروان صاحب دغه شه موضوع به انتخاب کړی ده خو په اوله کې به د شرعي نگاه څخه یو خبره درته وکړم د اسلام ستر پیغمبر حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي پنځه مصیبت و جهان ته وایي او نړۍ ته راځي په دې پنځو مصیبتو کې اول مصیبت فساد اداري دی نو که چېرې دغه مصیبت په یو مملکت کې وکړو هغه مملکت چې د راحت احساس نه کوي او بل خدای تعالی په رشوت ورکوونکي رشوت اخیستونکي باندې لعنت ویلی دي او هغه څوک چې مابین کې د دوو دور ګرځي د یوه چې اخلي او بل ته ورکوي نو زما نظر په دې باره کې دا دی چې دا فسادي ادارې یعنې اونده علت یې څه چې دی چې زیاتې اول یې نه کمیږي اونده علت یې دغه دی سروان صاحب چې یو خو په راس کې د دولت کار او الیکا سمو اسپاره سوې بل علت دا دی چې هر څوک مقرریږي په دې دولت کې په واسطه او په قرابت او په خپل شخوري باندې مقرریږي دا وځ دا ارض کې مې وځي دا څه سوالې پورې او بل علت دا دی چې په دې کې درې جهات مقصر دي ساروان سب کوم نه دوی درې جهات مقصر دي دولت هم مقصر دی او ملت هم مقصر دی او موږ د جامعه علما چې په دې باره کې ضرور لري او کولای شي چې دا فساد اداري کم چې خپل مالي زور سره دا مقصر دی علما باید چې د حجاب په باره کې دغه تبلیغ کوي د تعلیم په باره کې دغه تبلیغ کوي د شدو د سلامو د ګرویو ورځې باید اونده تبلیغ علما په باره کې د فساد اداري وتی فساد اداري هر هغه وخت مې دلای شي چې ملت رشوت ورنکي او حکومت یې وانخي و چې ملت ورکوي حکومت یې اخلي نو څنګه به کار شي الا چې دا غوښته سروان سازمان نظر دغه شاید نور اړوند کې د نور نظرونه غوښمل سره
ډیره مننه قاضی پښتون.
تشکر از تماس شما شنونده ما بود که نظر خود ابراز کردن و گفت که یکی از علتهای موجودیت فساد اداری در افغانستان دری است که کار به اهل کار در ادارات دولتی سپرده نشده و همچنان از در این مورد صحبت کرد که علمای دینی هم نقششان را درست ایفا نکردن و در ارتباط به فساد اداری و ای که مردم باید جلوش بگیرن یا آغشته با فساد نشن، در این مورد موعظه و صحبت نکردند که علمای دینی هم در این مورد باید نقش برجسته را ایفا بکنن. خب تماس دیگر داریم از شنونده ما. بله بفرمایید، رادیو آزادی است، حتما از موضوع برنامه آگاهی حاصل کردین، بفرمایید.
سلام علیکم. تاکم نومه خوب دا اسلامی نظامی دا نور خبرن دی چو سلام پا وانسان تنشتان از دکا پسا دا خبر یادی کنید اخصاص منظور شود دلی پول افغانا
نومه متاسفان آتک صاحب چی تلفون مو قطع شو. خیر
بله
بله اردون کتاب نوبت ورکو آتک صاحب دی بیا تلفون وکی.
بله بفرماین تماس شما برقرار شده شنانده عزیز.
سلام علیکم.
علیکم السلام، خوش آمدین به برنامه.
زنده باشی اندر خطاست زحمت الکومه.
مهربانی کوی صاحب.
دیگری پسات که اعتباد چکم تاس موضوع تیری داری رفت موضوع ده خوب باید یه لوری وکمه چه دامو که پسات دوی که پسات خیلی چه داره اداره دیر خیلی ده دا خوی دید را غریبی اگر پا دی خاطر بانی را غریبی چه ده کابینی سخنی ولی دا تر اگر ده بلو دوست پنیسات سرافی که فرکور ده مشکلات موجود دید.
بله
دا کابینه په حساب دا دی چې موږ کم اساسي قانون چې نافذ اساسي قانون دی هغه معیار چې کابینه څنګه کړی دی کابینه پر هغه معیار جوړ شوی نه ده. بس لا څه دغه وزیر صاحبانو چې د رئیس د جمهور په مخ کې لوړ کړی دا او پوکانه قرآنی زمشانی لا څه دي چې موږ به د اساسي قانون او د اسلام د قوانینو متعلق اجرا کړو خو متاسفانه چې هغه نه دي شوي روابط تر پښو لاندې دي ټول روابط حاکم دي.
خب شنونده عزیز ببخشید، چیگونه میشه که حالا که گفتی شما فساد موجود است در نهادهای مختلف دولتی، چیگونه میشه جلوی پدیده گرفته شود؟
هر معیار چې اساسي قانون و دغه وزیر صاحبان ته ټاکلې دي هغه تطبیق شي وروسته لا هغه څخه دغه وزیر صاحبان هغه لوړه چې کړې ده چې موږ به روابط تر پښو لاندې کړو او روابط به حاکم کړو دغه خپل روابط تر پښو لاندې چې روابط حاکم کړي په هر اداره کې. نو زه اطمینان لرم چې انشاءالله دغه اداري فساد به بالکل له منځه تللی شي.
ډیره زیاته مننه فروخ صاحب. څنګه خوښه دې چې د نړۍ هغه تر ټولو زیات فاسد هیوادونه یا هغه هیوادونه چې تر ټولو زیات متاسفانه تلفون مقطع شو. خیر هغه هیوادونه چې ډیر زیات فساد پکې لري دی یو لیست به هم درته وړاندې کو.
بسیار خوب است.
لومړی مقام دی سومالیا ده.
بله و مقام دوم افغانستان از آن خود کرده.
برما دریم مقام لري.
سودان در مقام چهارم قرار داره.
عراق پنځم ده.
چاد در مقام ششم قرار داره. آذربایجان هفتم.
ترکمنستان اتم ده.
ایران یکی از همسایه های افغانستان در مقام نهم.
هایتی بیا لسم ده. گینیا یولسم ده.
بله.
او بله گینیا چی ده اغه دولسم ده او بروندی دیارلسم مقام داری
و ونزویلا در مقام چارده هم قرار داره.
نو وست باور شو بیا آوریدون که تاول دوی نظر با وارو چه ده فساد پا بارکی او ده فساد ده مخنیوی پا بارکی چه نظر لری باید چه وشی. مهربانی
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
بفرمایی
سلامت وسی، خوشحال وسی.
ژوندۍ وسی حاجي ننګیالی د کابل ولایت سزامت در کوم. زما خپل نظر دا دی چې زه وایم چې دغه جبکوړې چې دي چې دا خپل دا احساس ونه کړي افغانستان به زه فکر نه کوم چې د دې فساد په داسې کمزور دغو کې ځان خلاص کړي.
بله، یعنی باید د فساد مخه له پاسه ونیول شي. فروخ صاحب، یو مسله چې د موږ د افغانستان درې ګاونډیان په لسو زیاتو فاصله هیوادونو کې شمارل کیږي، ازبکستان، ترکمنستان او ایران، یعنی دا هغه هیوادونه دي چې د افغانستان ګاونډیان دي. له دې معلومیږي چې زموږ په سیمه کې فساد بیا تر بل هر ځای زیات دی.
زیات است، بله. خب تماس دیگه هم داریم ساروان صاحب.
بله
بله، شنونده عزیز بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم السلام.
روز دادا رشوت دا دبړه خستنه موضوع ده.
بډه اخستنې فساد، اداري فساد، پیداري فساد کې مخکې وویل چې ډېری خبرې شاملې جي رشوت، واسطې باندې مقررېدل، واسطه بازی، دا ټول فساد دی.
ګران وروره، دا موضوع ته ذکر کړه، دغه بډه اخستنه یا رشوت اخستل یا د دې سره همکاري کول، ولې دا چارواکي دا خلک داس دا د وسپنې دا د ترخل مخکې ولاړ دي؟ منډه منډه با کیلر مرګ تر اخیستل په یو کیلر باندې با منډه یو لک پنځه زره افغانۍ ورکولې، او نن هره ورځ کیلر د وسپنې ګټ د ترخل په ګیل کې د ګمرک مخ سره ولاړې د شپې تېرېږي. دا چارواکي دا خلک دا خلک نه وي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه. نور اوریدونکو ته وایو چې خبرونه ورسته ازادي رادیو ته ټلیفون وکي او د موضوع په ارتباط اول فکر وکي او بیا ټلیفون راوکي. موضوع دا ده چې په افغانستان کې څه ډول د فساد مخنیول کېدای شي یا فساد لږ تر لږه حد ته راکمېدای شي.
بله، ساعت